السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استنبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپل خواهی نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښود. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استنبول خبرې ناکامه شوي او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د سو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استنبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دای د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرائیلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخه نیول شوی دا چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 1000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرحې جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استنبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دوه ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو. ما داسې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان دننه امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجي شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه وه.
ټیک یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګرۍ ډېر زیانمن کړي.
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ، هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولې وم، د ځان درد مې ولو، د سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د ترکیه په استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنس د دریم پړاو خبري بې پایله پایته ورسېد. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلن پایله و. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استنبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنس خبري اترې دمګړې په بشپړ ډول بند شوي او د خبرو بل پړاو نشته. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بي پایلې پای ته رسیدو په اړه په خپل وضاحت کې ویلي، د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلند پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو آنلاین خبری کانفرنس کې ویل، طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړی و چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې له عملی غوښتنو سره به خبرو ته کینی. خو د هغه د ادعا له مخې پاکستاني لوري د خبرو پر مهال د خپل امنیت په اړه ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کول. نوموړي وویل
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو، ما داسې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان د نننۍ امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حال داسې د افغانستان د توان خبره نه وه او په خپله به هېڅ ډول امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته ژمن نه و، ځکه خبرو نتیجه ورنه کړه.
خو زبیح الله مجاهد وویل دوی د سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو دوام ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویاندا هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2010 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز له لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې دننه له کلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړې. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندي شوي او د خبرو بل پړاووم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره وربند د پاکستان لوري پر ځای وي تر هغه چې د افغان لوري لخوا بریدونه نه وي شوي. نوموړي ادعا کړې چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلې هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کېږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې یو وار بیا ډاډ ورکړ او ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بوري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 نه وخت د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارړ په خپل اکسپان لیکلی وو افغانستان مسؤلیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول په اړه خپلې اوږدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژې اخیستي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر په پګما ومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پای ته رسېدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول ناامني رامنځته کول به د دواړو لوریو ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي، نو له دواړو خواو مې خواستم دا دی د یو وګړي په توګه باندې چې بیرتم خبرو ته کینی، ځکه ټول مسایل چې دی هغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټه نه دی او په جنگ کې هیڅ اګټ نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی، نو چې بیا کینی نو ښه خبره دا ده چې د وسنه دی خبرې اترې وکي او دغه موضوع د خبرو اترو لاره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وخت پی ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیانو وژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي له امله د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتک په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشتو شو چې د سوداګرۍ او عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وای د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فساری الفساد و یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونی وپاره و او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیکدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دی باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته چې هغه وشو لیندا میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالیږي. ولی کوشش هم پر دی روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره یې سلام مستون کې کال چې دی خپل تازه مې وه هغه د دې پر معیار باندې راوست. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه موږ موسم فرق سره لري. هغه چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم نه لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ هغه ته صادرات کو دا غزې به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته هم دغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولی هر یو ځانته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیدي. خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوګد او همداسې دوه برابر قیمته تمامیږي. د کاغلی حافظ په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 15 میلیارډ ډالر و. خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچا ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
آزادی رادیو دات کام
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یو ان ایس سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان او ایم اعلان کړی چې په دې ورسیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او لدې هواده د استلو پروسه چټکه شوه. کډوال هم وایي چې زور زیاتای ورسره زیات شوې دی. تفصیل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زی مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپږ ورځېنی توقيف ورسته بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پراپور کې مخپور شي، نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقيف هم هلته د کډوالو وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عاجلی ویزی ترلاسه کړم او د ریپورت لګوا خوښ غوړل شم
چې خود از تاجکستان بیرون کړم تا ریپورت نشي.
دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیسا جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خورد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بعدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوړو سازمانونو پرون د نومبر په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي دروان کال د اکتوبر لښپګشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځاتوګه و د 1478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی لالې افغانستان ته ستنه شوې. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د 13 ونې په پرتله یو سل یو سلنه لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2023 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقيف کړي او داشمیر د 13 ونې په پرتله یو سل شپږ سلويخ سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوی ډېرې د اس اس سي کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو لډلې درویش سلنه نور د پیوار کارت لرونکو دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیم اغیز کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې رئیس له 3,000 څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې د غلطۍ د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د اس اس سي کارت لرونکو په جولای کې د پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې مش افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې محل زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خاني امنیتي ځواکونه مدنی او د بشری حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکو کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستیو کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستر فرهنګي پیښه ده. دا چې د موزیم څومره لرغونی دی تفصیل له احمد شبراو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 سره هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې یو میلیارد ډالر لګېدلی. د موزیم ودانۍ داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. د نن پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزره کلن تاریخ تر یو لک ډیر لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترڅ کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداري ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسېږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واوري چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځنګړې ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبه ډېره شوې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوی. هلته روغتیاي چارواکي هم د پیښې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خیمه شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډینګو میسج چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوې دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژورته به یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیرې اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولې، ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پرې کسان خو هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض په بدن مایعات پوره کی، جوس تازه میوې په کافی اندازه استعمال کی، او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موږ ورته سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پا پای کې یو پزړه پورې مسله راغله، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوې چې لدې وروسته سبب په دغه سیمه کې د نجونو ولوار څلور لکوي او ډیر لکښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه په مکړی له خوست د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور څلور لک افغانۍ وي، او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره لدې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لکو افغانیو رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو دپاره هېڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس وروکې د 15 لکو نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4 لکه ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8 لکه وي که 9 لکه وي نه، خو 4 لکه ښې دي که نه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی اله شوه نه که نمام نه جوړ شوي. اوس وخت مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور ودا شولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلي دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لک 10 لک 12 لک خطا 13 لک تم رسیږي.
د صبری فال ځوانان هم دی ولور نوی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي، او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملی کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب دا مل غریب دا دا غورسای پریکړه ډیر بهترنه پریکړه و دا د ځوانانو لپاره، خصوصا دا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناسې دي ډیر ګټه وردا لټول ولس نه مداخله دا غوښتنه دا چې دا پریکړه درنوي ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمي الله بیا وای په خو د ولور کچه هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوچ خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ زین نور ناسم رواجونه همو چې دا پیټي ور سره نور هم درندیده
ولور خو به خي اندازا معلومه نه و مخکې ان تر 15 لس 12 لس 10 لس 2 لک پوریا کیدلو او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول وینه 2.5 3 لک روپۍ په واکو ټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بیخي بیچاره دي څلور 15 لس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کې کوشش کړه د اعلی د جرنه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یې وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.